احمد شبريان په دې خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. یو شمیر خلک وایي چې طالبان دي د دوی په شخصي کارونو کې مداخله نه کوي.
دغه د جری کده بشتانی ارڅ ګنایش د غزم خپل په غاړه ده ورور دی د چا په کار کار نه لري.
د امر بالمعروف ته وزارت له بیان سره مو موضوع شریک کړي.
دا یو توصیه ده خلکو ته، او موږ به وړاندې د توصیه له مخې ځو او خلکو ته به توصیه کوو.
په دې خبرونه کې د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې هم لرو. په کابل کې د دې سربیره چې په تیرو دوو اونیو کې د ډالر ارزښت بیرته د افغانۍ په وړاندې لږ کته شوی، د خوراکي او سون موادو پر بیو یې څرګند اغېز نه دی کړی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنې مرشوب لاړولې ده. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخور.
د افغان خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو خبره ده. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ، او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوي چې پراختیا لمانځل کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان خزو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو پوهیږي. هغې دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. میری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت د پوهیږي چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بار زغمي. امیری دا ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته په خطاب کې لیکل شوی کړی دی. افغان الاصل امریکایي رینا امیری وړ مورز د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. د طالبانو حکومت وایي د پخواني پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لاغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې انتقادونه راپورته کړي وو. هغه چې په کابل کې نیول شوی وو د طالبانو لخوا د شکنجې یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په یوه خبرپاڼه کې دا خبر ورکړی دی، خو دای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون لاسلیک کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې د تړون له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برق ته یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي او یا هیله شوي چې پراختیا لمانځل کیږي. دا پریکړه داسې حال کې کیږي چې د کرونا نوې بڼه او میکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې ده. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسینو له برکته به نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې هم ورته پریکړه شوې ده. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال په اورلوبو بندیز لګیدلی، خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایم سکوایر کې لمانځل کیږي. دا اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې پیری. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 12 CH-350 کې هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې راپورټونه هم ورکړل شوي چې اسرائیل کولی شي چې د تړون له مخې شپږ نورې هلیکوپټرې هم وپیری. تمه ده چې دا هلیکوپټر به 2026 کال او تیل ورکوونکي الوتکې به یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او جرمنی به نن درې اټومي بټې مړې کړي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخ له اټومي انرژۍ ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټې به د نوي کال په شپه خپل فعالیت بند کړي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټې پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي، او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2011 کال کې د پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په وخت کې د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی و. د دې سربیره په جرمني کې دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پاتې کیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد را سره مرستندوی دی. د دې خبري مجلې لومړی مطلب راخلو. یو شمېر دی افغانان له طالبان غواړي چې د دوی په شخصي چارو کې مداخله ونه کړي. په روسیې کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه توصیه لیک کې له خلکو وغوښتل چې چیرې پرېږدي. یو شمېر نارینه وایي دا یوه شخصي مسله ده او په دې اړه واک هم باید له خلکو سره وي. تازه د دې ادارې ویان محمد صادق عاکف وایي د ژیرې کمول یا یې هم خریل د یوې توصیې طرحه ده دي او د دوی وسلوال حق نه لري چې دا امر په زور په چا تحمیل کړي. جزئیات په دې راپور کې. په دې ویډیو کې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت یو عسکر د وروختون پورې اړوند موټر درولی او موټر چلوونکي ته وایي په موټر کې د ناستو خوځو مخونه نه باید لوڅوي. هغه خبره چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې توصیې په توګه موټر چلوونکو ته کړي. دا ویډیو په همدې موټر کې ناستې یوې ډاکټرې ثبت کړي. دا ډاکټره چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نن ورځ هغه مهال چې لروختون کور ته له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای ستنېده د طالبانو له دې ډول چلند سره مخ شوه. هغه د دې پیخي کیسه کوي.
نن کله چې لروختون کور ته تللو زموږ موټر یې ودراو. ځانونه د طالبانو د امر بالمعروف ادارې کارکونکي معرفي کړل او وی ویل خځې باید اسلامي حجاب مراعات کړي، یوازې باید سترګې معلومې سي او همدا ډول باید بیل محرم نه وي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت همدا ډول یو بل توصیه خلکو ته کړي. د ګيري نخریل هغه توصیه چې اوس د خلکو د ژبو په څوکو ده او هر ځای یادیږي. طالبانو په خپل توصیه لیک کې لیکلي ګیره او سنت عمل دی او د دې سنت مراعات وکړي. هغه څه چې د خلکو غبرګون یې راپورته کړي. د روزګان اوسیدونکي حکمت الله وایي دا یو شخصي مسأله ده او نه باید طالبان د چا په خصوصي مسایلو پورې کار ولري.
معنی د مش په کې نه ځنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډه او وروره بستان مو څنګه ژره بو مو سره سم کړ سٹان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پي جوړ شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي وروره وجره دی ودی کړي نه زموږ په خواهش دی چې کار لري وروره د دې په شخصیت مش کانو نو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژري کده بستان ارڅ ګناز د غزم خپل په غاړه ده وروره دی چا په کار کار نه لري.
د دې خبرګونونو وروسته طالبان اوس هم وایي د امر یوازې د توصیه تر حد دی او په عملي کولو به یې له زور کاروان خستل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مجاهدین د دې حق نه لري چې خلکو باندې په اجباري توګه باندې د حکم عملي کړي، بلکې دا یو توصیه ده خلکو ته او موږ به وړاندې د توصیه لمخې ځو او خلکو ته به توصیه کوو.
په ورته وخت کې یو شمېر سلمانی لرونکي وایي په دې اړه د طالبانو له حکومت کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو د امرې پر کار روزګار بد اغیز کړی دی. ګل رحمان چې سلمانی لري ازادي راډیو ته وویل
دا له کارونه دا سوي څه پښتو دي څلور سوه درې سوه نه راته بدیږي نه کاشته نه د کار فند شته.
له دې وړاندې په هرات ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ریاست له هغو هټیوالو چې جامع پلوري غوښتي وو چې له هغو نانځکو سرونه لرې کړي چې لباسونه یې پرې راځړولي او که دا کار ونه کړي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ورسره چلند وکړي. د کابل په 22مه ناحیه کې هم د دې ادارې کارکوونکو له ټولو هغو دړو د ښځو تصویرونه پاک کړي چې د سوداګرۍ د اعلاناتو په توګه راځړول شوي یا هم انځور شوي وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د افغان جنو شزو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی وای د افغان شزو ماشومان په ستونزو ډیر ښه پوهیږي. رینا امیری سرګندوي چې د یوې ښځې او مور په توګه ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروند بار سخمي. د ښځو د حقونو فعالان اوس مهال د زده کړو، کار او یو شمېر ټولنیزو ازادیو محدودېدل د ښځو په وړاندې لویې ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازی رینا امیری هغه اندېښنو ته ځواب ویل چې افغان ښځې ورسره مخ دي. میرمن امیری پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپله ټویټر پاڼه افغان نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی چې په ستونزو یې خبره ده. اغلی امیری لیکلي، د یوې ښځې او مور په صفت ډېره ښه پوهیږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشری ناورین دروند بار زغمي. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو شلو کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دا په کابل کې د تیرې سه شنبې په ورځ د یو شمېر ښځو د شوي لاریونونو شعار و: کار، ډوډۍ او ازادي. هغه چې د ښځو د حقونو فعالانې بنسټیزې غوښتنې یادوي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی د افغانستان لپاره د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي رینا امیری غواړي چې د افغان ښځو د غوښتنې له پامه ونه غورځوي او خوندیتوب ته یې ډېر پام وکړي.
ټول پوهیږي دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رانیولی دی. ان د ښځو هغه ابتدایي حقونه چې هغو دی د زده کړې حقوق دی، هغو دی د تعلیم، د کور نه بهر وتلو ته حق دی، هغه له دوی ځینې سلب کړی دی. نو دا یو ډېره لویه اندېښنه ده چې باید نړۍ ښځو ته پاملرنه وکړي.
د ښځو د حقونو بله فعاله محبوبه سراج بیا وایي افغان ښځې یوازې خپل مشروع حق غواړي او داسې هیڅ غوښتنه نه لري چې د اسلام او افغانی کلتور سره ټکر کوي.
زنای افغان به همه چیز ضرورت.
افغان خزی هر چه ترتیا لری، زدکرو ترتیا لری، کار ترتیا لری، پیسو ترتیا لری، ده تک را تک آزادی ترتیا لری، چی لیاو زی بل زی تولاری سی، اگر دول چی ناری ناور ترتیا لری، دا سی چه زنگری نستا چه افغان خزی باید حتمان ولری، بلکه دا طول باید ولری.
باید همیشه داشته باشد.
ده طالبان و ده حکمت لپیل رئیس افغان خوز و اونجونو د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په زلونو لاریونونه هم کړي. په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو نجونو د زده کړې، کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی و. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ټولو د لمانځه تلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو د حکومت د واکمنۍ له پیل سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تګ بندیز ولګول شو. ترخواهی په دولتی ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوسټونو هم هیڅ ښځه نه ده ګمارل شوی. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وايي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره هم د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو یې د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي.
رینا امیری د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی وټاکل شو. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی په دې باور ده او هیله منه ده چې د اخلي امیری له ټاکل کېدو سره به د واشنگتن له لوري د افغان ښځو او میرمنو د حقونو د اعادې لپاره هڅې زیات شي. اخلي بارکزی وایي
میرمن امری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه ده په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي، ځکه چې په بینالمللي ادارو کې هم کار کړی. فکر کوم هر میرمن افغان چې په هر چیرته په هر ګوټ کې د دنیا څخه مخته ځي دومره د افغان میرمن لپاره د افتخار ځای دی. او سربیره پر دې دا هم د دې ګواه دی چې امریکا هم د نروسته غواړي چې د افغان میرمنو په وضعیت باندې خپل لیدلور بدل کړي، ځکه دې نه مخکې هم مخکې له دې نه چې طالبان راشي مونږ خپل غوښتنې امریکایانو سره شریک کړې وې، خو متاسفانه هغوی ورته د قادر پستر ګونه کتله او زمنګ کم تشویش مرته درلودله هغه ته جدي پاملرنه ونه کړل او دا اوس موږ وینو چې په افغانستان کې یو ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې غلنۍ قرباني د افغانستان میرمنې او ښځې دي. یو زه فکر کوم چې د رینا جان په راتګ سره به ډېر شیان په افغانستان کې مخصوصا د امریکا په سیاست او پالیسیو کې د بشري مرستو په هکله باندې او د ښځو سیاسي مشارکت په هکله باندې به خامخا بدلون راځي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزي.
جوان
تریکه پولیس او یو شوینی
دا تا کارو سیستمه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا ور درشه
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پزماګه کینو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په سرژنیش دیم کې د فقر او بیکاری ترڅنګ د خوراکي او سون توکو بي د پام وړ زیات شوې دي. عام افغانان وایي لتیرو دو اونۍ را پدې خو د ډالر په بیه کې شاوخوا 40 افغاني ټیټواله راغله، خو هم د خوراکي او سون توکو پر بیې اغیز نه دی چولې. خو د طالبان حکومت وایي د لومړنۍ خوراکي توکو تر ډیره بیې کنټرول کړې دي او هڅه روانه ده چې د ټولو موادو لپاره ثابته نرخ وټاکل شي. جزئیات په دې راپور کې.
مواد میخریدیم به 16 سه، برنج میخریدیم به 12 سه.
د درې ماشومان مور سیما نوموړي د نورو خلکو په کورونو کې د ونې څو ځلې کالي پرېمینځي. سیما وای سره لدی چې خاوند څو کاله وړاندې د نشې توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه غوړ او وریجې نشي اخیستلی. نوموړي اندېښنه ښیي چې روان جمعې دې او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې خای خورا سخت وی.
مواد میخایدم بشنزه
مو کوله پشپاره سوا ریچه په 12 سوا او غوړی پشپاک سو افغانی اخستلې، خو اوس وړه په 2015 سوا غوړی په 1015 سوا او ریچه په 13 سوا افغانی پلوړی کیږي. موږ په کور کې څلور نفر یو او کار هم نشته، دیونه یو ځل کار کوم فارو پیسو وړه واخلم غوړی او کوریچی
ورد میشه برنګ میشه روغان میشه چی میشه.
په افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د بشری مرستو کمیدل فقر او لګه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. لدی سره هم هله د افغاني په وړاندې د ډالر پورته کیدل بل هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بې په بیساري ډول پورته کړی دي. خو سره لدی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې په تیرو دوه اونۍ کې شاوخوا 40 افغانۍ راغورځېدلی، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغیز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا 40 افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی، خو بدبختانه د وړو غوړو او یا هم داسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې 40 افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو
د هرات ولایت اوسیدونکو غلام رسول بیا د نورخونو پاړه وایي:
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي ترڅو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغې وروسته چې د مرکزي بانک په مشوره د ډالر د راښکته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخ کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شوه او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابته نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي ترڅو یو ثابته نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیه په بې کچې ډول پورته لاړه د مالی وزارت سره په همغږۍ یې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه له 130 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه، او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. پا په دې خبرونه کې وړاندې تاسو لدی خبرو چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنه شوې ده او دې چاودنې مرشوب لاړولې ده. همداراز په واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر یو شمېر نړیوالو موضوعاتو له ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. په ځانګړي ډول د اوکراین په ارتباط غرب دې ته اندېښنه لري چې روسیې د اوکراین له پولو سره نږدې په لسګونو زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي او د روسانو اندېښنه دې ته ده چې ناټو اوکراین ته غړي توپ ورنه کړي. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو.
تاسو له پیغامونو
طالبان ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو تازه دا خبره کومه چې دا وختانی ملکان دي کا کمانډران دي کا دلاګان دي دا مهرباني وکړئ د خدای په خاطر دا دغه نو وبسه ټول غریبان ته ناراضي راسنه ناراضي دا حکومت بیا مو سې سره دي خپل نومونه ورلیکي او خپل اغلا کوي او یاران دوستان ورلیکي چې کوم مجبور دي یا چې سرپرست نشته یا یتیمان دي یا غدغه پرته دي. اما ورځ زه د رادیو اورم زه نه کمک غواړم زه د الله نه کمک غواړم زه هیڅ نه غواړم قسم د ما په خدای وچ زه نه غواړم. یغه غریبانه ته دی ورګي چې هغه کوم لایک دی کوم د لوګمري کوم په تکلیف دی.
موږ دا پیغام ته لرو چې دلته د سره فلیپ موټر څخه په کلی کې موږ درې کلی نه ترانیو په بدلا کول کې اجازه ده دا ورته وایي نو دلته راشي یو کور ته ورکی په دې چې دا طالبان او بچینی ولدا یو کال ته کوي یو ولا پرته کار وکړي دا بیا یو پیسې تاسو نه ورکړي طالبان ورسره هغه خپل خلک پکې سپتایي سر د خلاصو نو ته نور کې نه پکې کې ځخ کې چې تاسو موږ کومک یا شکو یا بد کو د خدای په لاس دا صحیح صاحب دراسه کومې دین نو ورته کې صحیح دا غریبان نو ورته کې صحیح دا کدی کې یو روپۍ لرله په کور کې یو د قربان سره یا کور کې یو ګرځ وړولو ویل چې سیاره واکېن ته دروغ وایي ستا چې ګسره پښتانه نه یاست.
زه د غزنی دی ولایت کې مقصد دی ولسوالی هم نوم یې آغا محمد ده. دا مرستو کې دلته یو غریبان ټول پاتې دي دا د ارچا پلاس کې چې آبادایانو کې ورکوي موږ خواران دي دوه نه لرو چې د ماښام یې وخورو والله کې لرو دې ته خېږي ولادي دې په اور کې ورور بچي وخه دې پنځه واجن دي نیو شي درې واجن دي نیو شي څلور واجن دي نیو شي انور مشکنه کې دې دا خېږي دې جواب کې خو ارسلای نر په کور کې لري ارسلای ورور دې موږ د ما غل دې ول پرو چارواکو ته ورسېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرړو ما شمنې خبري مچلا وري د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د جمعیت علماي اسلام نظریاتي دلیل لوري کاربندي اعلان شوی. دا غشتنه د بیګانی چاودنی په تړه وشو چې پکې څلور کسان وشل شول او پنځه سټپيان شول. لکوټي دا سجرړو مشال څنګه خبريال ایوب ترين د دې چاودنی جزئیات را سره شریکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساينس کالج په لوی دروازه کې تیر شپه چاودنه وشوه چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساينس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وشوه. کالج په کالج کې د جمعې ته طلبا اسلام نظریاتي ډلې و دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو و دستوري ته د جمعې طلبا اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوي کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیش وځای ته رسیدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د هسپتال بیان و سیمبیک لالوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په چاودنه کې څلور کسان مړه او پنځلس نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وځای ته رسیدلي او الته ګیر چاپېره سیمه سیمه محاصره کړي او د پلټنې کار یې پیل کړي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. وروسته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیښو ځای ته ورغلی او هلته یې د پیښو د پلټنو جاج واخیستی. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنیو پلټنو څخه ښکاره شوې ده چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو، چې له امله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده، ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه یوازې کتنه شوې وه، بلکې د جمعیت طلبا اسلام نظریاتي ډلې د دستوري لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم ترسره شوي وو. د ډي آی جي پولیسو په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګنده شي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي، چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنار روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو خواشیني ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګنا خلکو په نښه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي، بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د 2023 میلادي کال لومړۍ ورسته د رسنیو نړیوال انسټیټیوټ ای پی ای په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبریالان د دوی د راپورونو د هڅو په خاطر وټل شوي دي. په دې لړ کې مکسیکو تر ټولو په سر کې ده چې په دې هیواد کې 2 خبریالان وټل شوي دي. له مکسیکو وروسته د افغانستان نوم یاد شوی دی او د هند، افغانستان او هند کې د دې انسټیټیوټ په وینا په تیر یو کال کې 6 خبریالان وژل شوي دي. البته په دې خبریالانو کې د دانش صدیقی، مینا خیری، مرسل وحیدی، سعدیه سادات، شهناز روفی او طوفان عمر نوم یاد شوي دي، خو د هغو 2 خبریالانو وژلو ته اشاره نه ده شوې چې د اګست په وروستیو کې چې کله طالبان واکمنان شول او یو شمېر کسان له افغانستان وتل، د کابل له هوایي ډګر سره چاودنه وشوه او په هغه چاودنه کې د نورو کسانو تر څنګ 2 خبریالان هم وژل شوي وو. اوس یو بل نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغه زیات شو چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا 3000 پوځیان ځای پر ځای کړل. لویدیځ اندېښنه لري چې روسان په اوکراین کې مداخله ونه کړي او حمله پرې ونه کړي او د ماسکو تشویش دا دی چې اوکراین ته ناټو غړیتوب ورنه کړي. د ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د ټلیفوني مکالمې جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکی په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. آخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاحکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایډن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو یې له لویدیځ غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیځو هیوادونو اندېښنې پارولي.